کوګو اردن کو السلام علیکم دا مشال ایرودا په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه مني دا وخت په خبر کې د ورځې یو بجه شوی نن د خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منېټه ده په دې غړي کې باوري په جنوبی او شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه شوي بلخوا په لکی مروت کې پولیسو درې بورکا پوش غیر ملکیان نیولې دي د افغانستان په کندهار کې د پولیسو په یو چک پوسټا ځنبرګي برید شوی او امریکا هڅه کوي د ایران پر ضد بندیزونه لا نور سخت کړي د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او په وروستۍ نیمه کې د سپورټس یا لوبو پروګرام هم لرو خو لومړی به د حسیبه شهید نه ردی سات تازه خبرونه اورو
لومړی هم د سو خبرونو سرټکی د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په دوه تازه بریدونو کې چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې شوي شپږ نور وسلوال وژل شوي دي د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې نن د دوه چټیانو یا رخصتیو باندې عمل پیل شوی دی د افغانستان په پنجشیر ولایت کې نن سهار پر نړیوالو ځواکونو ډله ییز ځانمرګي برید شوی چې 15 واړه بریدکوونکي پکې وژل شوي دي او امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي پورا خبرونه واوري د پاکستان په دوه قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پیلوټا مشکوکو الوتکو په دوه جلا جلا بریدونه کې شپږ وسلوال وژل شوی دي یو وزیرستان کې شوی چې د امریکا په دې برید کې لکتر لګه درې سخت دریزې وسلوال وژل شوی دي البته په شمالي وزیرستان کې شوی د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د دولتي چارواکو ویلي دي چې بی پیلوټا الوتکې د جمعې په مازیګر میرانشاه ته نږدې پر یو موټر توغندي وتوغلول چې ورسره موټر وسوځید او په کې سپاره کسان ووژل شول چارواکي وایي د برید میرانشاه د 10 کیلومتر کې در پخېلو په شاهزاده کوټ نومي کلی کې د مازیګر پر 15 بجو وشو اخوا په سویلي وزیرستان کې هم د امریکا د بی پیلوټا مشکوکه الوتکې په بریج شوې چې پکې د دریو وسوالو د وژل کېدو رپورټونه دي تر اوسه پورې د دغه وژل شویو کسانو پیژندلګلوي نه ده شوې د پنځمه له سهار راهیسې سلورم ځل دی چې بی پیلوټا الوتکې شمالي او سویلي وزیرستان کې وسوال پنه کوي چې ویل کېږي تر اوسه پکې 12 کسان وژل شوي دي د پنځمه په سهارنی برید کې د جانباز زدران په نوم چې په جمیل یې هم شهرت درلود د حقانی شبکې او قومندان هم وژل شوی دی د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې د نن دوه چوټیانو یا رخصتیو باندې عمل پیل شوی دی خو صوبو کې لا په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې د وفاقي کابینې دا پریکړه په هیواد کې د بجلی په بحران د قابو موندلو لپاره کړې ده د دې پریکړې له مخې به په ټولو سرکاري ادارو کې دوه ورځې یعنی د خالي او اتوار په ورځ رخصتي وي او دا شان به ټول بازارونه او دوکانونه هم د ماښام نه وروسته تړلي وي د کابینې ویلي چې په صوبو کې به د دغو رخصتیو په اړه پریکړه د مشترکه مفاداتو په کونسل کې کیږي د دغه پریکړه بیا د پنجاب صوبې نه د منلې ویلي چې دوی په دې برخه کې په اعتماد کې نو اخستل شوی د غشان خیبر پختونخوا کې هم نن ټول ادارې اخلاصي دي او د خیبرتیا او خبرونو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي چې دوی چوټیانو په اړه مشترکه مفادات او کونسل کې چې څه پریکړه کوي نو هغه به دوی ته د منلو وړ وي خو په دې صوبه کې سوداګر دکانداران او نور کاروباریان وایي چې دوی ته د خبره
گرانا څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په کاروبار باندې خو آلریډي د دهشتګردۍ او د لوډ شیډینګ د وجې ډېر بد اثر پرېوتی دی او پریوزي او لګیا دی ما سره مزدورانی نو زه لکه چې څه اول د بجلۍ د وجې زما کاروبار خرابي او څه چې بیا په هفته کې د هغې دوه چوټیانې شي نو زه به د خپلو مزدورانو او د غله د جیب نه پیسې ورکوم
د دې ترڅنګ بلوچستان او سند صوبه کې هم لا تر دې دمه سب پریکړه نه ده شوې اخوا سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اغیزمن شو یو خلکو بیرته کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده په سیلابونو کې د سکل په سیلابونو کې نه اتیا لکه خلک اغیزمن شوي او سره پاسه 15 لکه کورونه ویجاړ شوې دي او 3900 کسان هم د بیلابیلو ناروغۍ لامل وژل شوې دي مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري په افغانستان کې نن 15 وسلوال هغه محل ووژل شو چې دوی د پنجشیر په ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز برید وکړ د پنجشیر د پولیسو مشر جنرال محمد قاسم جنگلباغ وویل برید کوونکو دوه افغان ساتونکو ټپیان کړل خو ونه توانېدل چې د روخي په ولسوالۍ کې دغه پوځي مرکز پر دروازه نه نوزي د ناتو وایان کیپټن ایونی کالون وویل کوم امریکایي ته په دې پیخه کې مرګ ژوبل نه ده اوخته او مالی زیان هم دوی ته نه رسیدلی طالبانو د دې برید پړه منلې ده امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. دا خبره د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن د دې هیواد د اساسو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې کړي.
We are engaged in an effort to develop the multilateral support that would be, I think, critically important.
موږ بوختی او هڅه کوو چې څو اړخیز ملاتړ ترلاسه کړو. دا به زما په فکر د ایران د مرکزی بانک خلاف د یو اغیزمن ګام په توګه خورا مهم وي. د ایران مرکزی بانک او نور ایرانی بانکونه د امریکا د بندیزونو په لیست کې دي او لري بانکونو سره د امریکایانو هر ډول سوداګریزه معامله غیر قانوني ده. اخوا امریکا د ایران د خبره رد کړې چې ایرانی چارواکو سره په واشنگتن کې د عربستان د فیر د وژنې د حادثې د پیښې په تړاو خبرې نه دي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکتوریا نولند د جمعې پورس ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو له ایرانی چارواکو سره غونډه کړې ده. نولند وویل دا غونډه د سې شنبې یا نهې په ورځ وشوه، نه د چهارشنبې په ورځ، لکه څرنګه چې د مخکې ویلي وو. خو نوموړي ونه ویل چې غونډه چیرته وه او د دواړو هیوادونو استازیتوب چا کاوه. د لیبیا ملي عبوري شورا وایي په سرخه ترابلس کې پرون د لرکړی شوی مشر محمد قذافي حکومتي ځواکونو ترمنځ په وسوال نښته کې درې کسان وژل شوي دي. د ملي عبوري شورا د امنیت یو چارواکي عبدالرزاق اورایدی وویل چې وژل شویو کسانو کې دوه قذافي پلوه سرتیري او یو دوی جنگیالی شامل دي. او سم یو هنری هنر په برخه کې یو خبر لرو. افغان فلم جوړونکي وایي چې په کابل کې د ایران سفارت د یو بل افغاني فلم ننداري ته د وړاندې کولو ممانیت وکړ. د مدرسې په نوم دا فلم د یو افغان انجلۍ د ژوند په اړه دی چې هیله لري لوست وکړي، خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې ترلاسه کړي. د مشال رادیو د خبریال په افغانستان کې د چارو د کارپوهانو له خولې وایي چې دولت او افغان مدني او کلتوري ټولنې باید اجازه ورنکړي چې د بل یو هیواد سفارت د افغانستان په کلتوري چارو لاسوهنه وکړي. ډاکټر دی محله د سیمه او نړۍ خبرونه.
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابي.
خبرونه مده مشاله دی نو اوردل چې حسیبه شهید باندې کول په روانه غړې کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ واوري. د پاکستان په جنوبی او شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه شوې دي په اړه یو چارواکی وایي.
خودره کسان یادې فلال نور خلاص پتن سره لګي او اوس کې سره رپورټر ورسېږي.
د خبر پختونخوا په لکی مروت کې درې بورکا پوش غیر ملکیان نیول شوې په اړه د بنو د پولیسو ډي آی جی فیروز شاه وایي.
دا خو لکه خفیا زراید لاوا بیسیکلی او دوه آذربایجان دی او رشین دی او دوی مخکې تلل.
او امریکا د ایران پر ضد د بندیزونو د لا نور سختولو لپاره هڅې کوي. یو امریکایي چارواکی وایي
We are engaged in an effort to develop the multilateral support.
زمون حسی روانی دی سو یو ګن اړخیزه عملاتړ ته ود ورکو کوم چې بزما په خیال د ایران د مرکزی بانک پر ضد د اقدام کولو لپاره ډیر د ارزښت وړوي.
دا او نور یو شمیر رپورټونه او پروستۍ نمایي کې د لوبو یا سپورت پروګرام هم لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې ډرون بریج شوی دی چې پکې درې مشکوک اورپکې وژل شوی دي. بلخوا په لکی مروت کې پولیسو څلور بورکا پوش کسان نیولی دي چې پکې درې غیر ملکیان دي او یو ځای تندې. د دوانو پیښو یعنی د ډرون بریج او د بورکا پوش غیر ملکیانو نیولو په اړه تفصیلات راکوي د سیمې څخه د مشالډیو خبريال سیلاب مسعود په دې رپورت کې.
د شلي وزیرستان مرکزی پونډ غولي ورننه د لویدي زلوري ته د 15 کیلومتر په فاصله د سرحدي کرښه سره نږدې د انګورا د باغړ شناونه په سیمه کې د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو یو ځل بیا بریډ وکړلی چې په نتیجه کې درې ځایي طالبان په اغه ځای مړه او یو بل زخمی شو. د انګورا د یو سیدونکو چې خپل نوم جواتول او ژغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل. مشال ریډیو ته وویل چې دا بریډ د شپې په یوه نیمه بجه شا او د پائلٹ نه بغیر امریکایی الوتکو د بغاړ شناو نه پسیمک شه د طالبانو یو مرکز په نقشا کا او سلور توغندی ور باندې و داغل د خفیه ادارې یو چرواکا یی چ په نقشا شوی مرکز د مولا نذیر د ډاله و دای دا هزیا توی چ وژلی طالبان د حضرت علی شیر علی امیر حمزه او زخمی شوی د عمران په نوم پیژندل شوی دی د شلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چرواکو هند د پیشه پخلای کړای دی په دا لړکشه مې چې دیوانه تحصیلدار نعمت الله نه پښتنه وکړه هغوی په لنډ ټکی کښې په دا رنګ وژغېدل
خودرے کسان یادای فلال نور خلاص پتن سره لگی لگی ایو نو اس کی دیس رپورٹر ور اسی
یادا دی وچ د روان میاشتے پدیارلا سما نٹا ہن دے پائلٹ نہ بغیر امریکائی الوتکو دے سلی وزیرستان ز باغرا پسیما کشے بریت کڑای وچ پنتیجا کشے چالور زئی او دوا افغانی طالبان و جلی شوی وو پبل پلو دے لکی مروت پولیس درے برکا پوش غیر ملکون او دے کتبی وزیرستان یو کبالی د شپے نہ بجے اغا وقت گرفتار کرل کلا چھ دوی پہ یو ٹیکسی موٹر چھ دے بنو نا دے ڈیرہ اسمیل خان پہ لیار نامعلوم زائتا روان وو پہ غیر ملکیان چھ دوا کسون دے آذربائیجان او یو دے روس و سے دنکہ شامل دائی گرفتار شوی کا سون دے پشتنے گوژنے دے پارا نہ سرگند زائتا بیولی شوی دی پدا لڑکش میں چھ دے بنو ڈویژن ڈی آئی جی فیروز شاہ و جاغا ہوا آغوی و ویل
دا خویل کا خفیہ ذرائع اطلاوہ بیسیکلی او دو آذربائیجان دی او رشین دی او دوی مخیطلن
دے غیر ملکانو نمینا الدمیز فرهاد او سلیمان وشوالی شوی دی چھ دے کمونا دے آذربائیجان ترکی پاسپورٹونا او غیر ملکی کرنسی ہم برآمد شوی دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اور دن کو تاثر سیلاب مسعود دو رپورٹ پہ لمبڑے کے واردل چھ په جنوبی وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو برید کړی دی همدارزه د شمالي وزیرستان د میرانشاه په درپخیل سیمه کې هم ډرون برید شوی دی چې پکې درې مشکوک اورپکي وژل شوی دی په اړه یې نور تفصیل د سیمې څخه د مشالډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
تیرہ ورځ د امریکایي بے پیلوټه الوتکو په یو بل میزایلی برید کې لږ تر لږه درې شکمن وسلوال وژلي شوي دي دغه برید د میرانشاه بازار په لویدیځ درپخیل کلی کې د شکمنو وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې تیرہ ورځ مازیګر پنځه بجې امریکایي بے پیلوټه الوتکو د سرخار میرانشاه نه لویدیځ درې کیلومتره فاصله باندې درپخیل شهزاده کوډ کې د شکمنو وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ او ور باندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې په موقع باندې درې وسلوال ووژل او په نښه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه وسوځېدو ځایي انتظامیې او آزادې سرچینو د وژل شوو په جنګلو په اړه څه نه دي ویلي خو ځایي خلک وایي چې ټول ځایي وسلوال دی چې په مقامی قبرستان کې خاورتا اوس پرل شول په تیرو دوه ورځو کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې بے پایلوټه الوتکو ټول درې بریدونه ترسره کړل د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان ایجنسی کې ترسره شوی میزایلی برید کې امریکا د حقانی نیټورک مهم کماندان جانباز ادران چې جمیل نام باندې مشهور وو د وژنې تایید کوي دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د امریکا د پاکستان او افغانستان دپاره ځانګړی استازی مارک راسمین د پاکستان په دوره و او رسنۍ وایي د امریکا خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن به هم روانه اونۍ د پاکستان دوه ورځې دوره کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز تعلقاتو باندې خبرې وکړي د یادونې وړ ده چې په روان 2011 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بے پیلوټه الوتکو لخوا ټول درې شپېته بریدونه ترسره شول عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
نقیب الله متنوال مشال ریډیو هوست
هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
باز محمد عبید مشال ریډیو جلال آباد
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو افغانستان ته دغه هیواد په کندهار ولایت کې 13 شپه د پولیسو په یو چیک پوسټ ته ځانګړي برید شوی دی چې په کې نه کسانو ته مرجوبلا وخته ده نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم په دې رپورت کې راکوي
چارواکی وای ځانمرګ عبرت تیر ماښام د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه د سپین بولدک په ولسوالۍ کې شوی دی چې د یو قومندان په ګډون پکې 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي او 4 تنه عام وګړي ټپیان دي. د کندهار د امنیتي چارواکیو په خبره برید کوونکی چې په کورولا موټر کې سپور وو ویش بازار ته پر لاره یې امنیتي پوستې ته څیرمه د پولیسو پر موټر ځان ورالوزولی دی. په جنوب لویدیځه حوزه کې د پولیسو د 404 میوند ځون قومندان جنرال محمد سالم احساس مشال رادیو ته وویل چې په برید کې د یو قومندان په ګډون 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي او 4 نور عام وګړي ټپیان دي.
او د پولیس رینجر سره د موټر جنګور یو د امنیت رینجر چې راکړی دا دقیق همدا چې 15 نفر په پولیسو شي دان سي ویلي موټر به شو راځي ځنه په دې کې خلک
د وژل شوي قومندان نوم اختر محمد وخود. د پیښې مسؤلیت د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو منلی دی. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال راډیو ته یې وویل چې برید د دوی یو ملګري د پولیسو په موټر وکړی دی. د قاری یوسف په خبره په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې سرحدي پولیسو په یاده سیمه کې په بمونو بار یو موټر چې ستانار روان وو نیولای وو. سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار.
نیاز مساخیل مشال رادیو لورالای.
خالد خان مشال رادیو پیښور.
عالم زیب خان مشال رادیو اسلام آباد.
ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو کراچۍ ته د کراچۍ له بندرګا څخه شاوخوا په زورګونو د تیلو ټینکرې نیټو او ایساف ځواکونو لپاره د بګرام هوایي اډې ته تیر وړي. زیاتره وخت دغو ټینکرو باندې د لارې په اوږدو کې حمله کیږي چې پکې اکثره وخت ټینکرو ډریوران او یا هم کلینډران وژل کیږي او یا هم جوبل کیږي. ظفر کریمی د داسې یو پلار سره خبرې کړې دي چې زوی یې په دغه حملو کې زخمي شوی او بیا د دغو زخمونو لوجې مړ شوی دی.
55 کلن عظمت شیر په خپل هم د اوږدې مودې راهسې د تیلو ټینکۍ چلوي. عظمت شیر وایي د خیبر ایجنسۍ د زیاتره خلکو په څیر د ده پلار هم لارۍ چلوله، هغه یې په خپل هم چلوي او د هغه 20 کلن زوی یې هم. عظمت شیر وایي زلمی زوی یې څه موده مخکې هغه وخت زخمي شوی و چې وسلوالو یې ټینکر ته اور واچوه او بیا یې ورله په لارۍ ډزې وکړې.
زوی نوم و ابراهیم خان اپریدایم، اپریدو کې زخاخیل کوم. د مسله خو په طالبان پرې راووتل کن تور پټکي والي و، خو بالکل ځوانان و دانه و چې بوډاګانو لاس یې راکړه موټرسایکل باندې چې ودرېږه ټوپک ورسره و چې بس ورته والا چې ودرېدم چړی هم وکړنې ته تلی به م وای خو چړی و نه شوند تلی. بیا یېنګې کالم ویشتمې ورته ودرېدم په سادر کې داسې پټ چشه نیولی و چې دا ورسره ټاپکا وه چې هغه مې ولیده پټکي راکلو کو پټېرو باندې د خپل پټکي واچل په ټاپکا یې پې پټراولو وشړاله. دغه ټینکې تیلای ولاور کو چې ګوډي ته مې داسې په شیشه کې راوکتل لمبې مې ولیدې چې پټېرو د مخه لمبې بالې وې. بس په دغه ټیم کې چې ما کړکۍ کولول نو راټوپکال مې ده ولیکله شنکو پیر ویر کړو نو دا سیټ باندې غونډه وویشته. یو بې سوبه غټه دمکه پکې وشوه، بې سوبه غټه دمکه وشوه چې دا ګوډی په څټ ولوېدو.
د هر پلار په څیر عظمت شیر ته هم خپل زوی ابراهیم خان تر هر چا زلمی او ګلاله ښکاره دو.
والا چې ډېر ښکلی ځوان و، نو ډېر ښکلی ځوان و، خو بس داسې کور ورسره وشو. خو داسې نوجوان ما سره لیدلی، ما د کور کلي ولی خیل چې د چا نه پښتنه کې ابراهیم خان پېژني. نروالی پکې وو، تکړه توپ پکې وو، د هر یو دا کې سړی توپ پکې وو. د هېچا بې ذاتي یې نه کړې ده، نه بې ذاته سړی نه و، ډېر نر و قابل. کور کوژدن مې ویله کړې وه، واده مې ویله. والا چې کړو خو بس دغه مصیبت
تر دې چې لارې خرڅ کړه او په لکونو نورې روپۍ قرضدار هم شو.
23 لک روپۍ مونږه غټه پیسې تللی. یو ټریلا مې په لوړه چې ځوان مې پیچین دی ولا پلور غټه او نه مې خپل وټولې مې دی. یو د بل نه وټولې کړي کسان دی اوس هم را باندې کردې پرتی دي. اوس را باندې په کسان سره یې چې 17 لک روپۍ را باندې و چې 1 لک 17 لک رانه پې مون چې 9 لک روپۍ اوس غختی شي. اوس بعد بچای مې مرده توک مې بې ذاتی نه کی. اوس میاشت 13 شي مانی سي بې ذاتی مې وکړي.
عظمت شیر نه می چې د ځوان زوی د مرګ نه رستو د کور اوسنی حالات وو پختل نه پسترګو کې یې غټ غټ وګرځیدې او بیا یې وویل
نو در خو دې مخې کسان دې زړه ویران کړه ده کړه ځوان د غټه یې کنه خو دې ټول کور مې اور اوس مې ټول کور نه سکور پروت ده سه خپه ده سه غړي ډیر تکلیفونه را سره ډیر تیر کړي وو ډیر تکلیفونه تیر
کراچۍ څخه بګرام ته د تیلو وړلو کاروبار سره په زرګونو خلک تړل شوي، خو په دې خلکو کې د هر دریم څلورم تن د ژوند کیسه د عظمت شیر او یا هم د هغه د ځواني مرګ زوی محمد ابراهیم خان د کیسې په څیر ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15215 او 15230 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
د امریکا او پاکستان اړیکې خای په راتلونکو څو میاشتو کې نوري هم کړکېچنې شي. اکانومیست مجله دا وړاندوینه ځکه کوي چې بهرنیان د افغانستان په اړه څو غونډې کوي، لومړی یوه په نومبر کې په استنبول کې او بیا په دسمبر کې بله. د مجلې په وینا په دې غونډو کې دا چانس شته چې بیا د سیمې په کچه خبرې وشي او بیا پاکستان ملامته وګڼل شي. خو د اکانومیست په وینا د پاکستان او امریکا اړیکې اوس هم خورا کړکېچنې دي. له حسیبا شهید نه نور تفصیل اورو.
د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت په خرابېدو دي، خو دا ګران ښکاري چې یو وخت د اړیکې پریکړي. اکانومیست مجله د دې خبرې په دوام سره لیکي، په اسلام آباد کې پوځي ډوله کسانو، ډیپلوماټانو، څېړونکو او سیاستوالو زهرجن دریځ خپل کړی دی. دواړو هیوادونو د استخباراتو ترمنځ په تیرو شپږو لسیزو کې د اوسامه بن لادن تر وژلو راوروسته موده کې تر بل هر وخت اړیکې کړکېچنې شوې دي. مجله وړاندې لیکي، پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له لورې د القاعده شبکې د مشر وژنه داسې احساس کړه چې سپکاوی یې شوی دی، او لا هم دا ویره شته چې اړیکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پسې خراب شي. د اکانومیست مجله لیکي، تیره میاشت د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک میولن چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده وویل، د پاکستان پوځي استخبارات د حقانی ډله چلوي. دا ډله په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره جګړه کوي، او تورنه شوې ده چې په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا پر سفارت برید کړی و. د مایک میولن له څرګندونو وروسته په پاکستان کې داسې وویل شول چې جګړې ته تیارې پکار دي. په پاکستان کې د نظر پښتون له مخې 80% کې خلک له امریکا سره مخالفت کوي او دا هیواد د شخړو بنسټ ګڼي. تیرونی ولسمشر باراک اوباما وویل چې بهرنۍ نړۍ باید د پاکستان چلن وڅاري. بل لورته په یو کال کې د سی آی ای دریم مشر په اسلام آباد کې وروسته تر دې وټاکل شو چې مخکنی د پاکستان استخباراتو ته د منلو وړ نه و. اکانومیست مجله لیکي، د امریکا تګلاره هم یو ډول نه ده. یو اړخته دفاعي بڼه لري، غواړي چې له جهادیانو سره جګړه وکړي او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د پاکستان لاسوهنو ته په غوسه کېږي. بلورته دغه تګلاره ډیپلوماتیکه ده، داسې چې د پاکستان اټومي وسلو ته اندېښنه لري او سوچ کوي چې د پاکستان لمرستې نه پرته پر لویدیځ د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدای. په لیکنه کې راغلي، خودمګړی اړیکې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم سړې شوې دي، په خپل حال تودې هم دي. امریکایانو پوځي مرستې له اسلام آباد سره ځنډولې دي. په سلګونو میلیونه ډالر مرستې په تیرو میاشتو کې له پاکستان سره ندي شوي او دغه هیواد ته د امریکا روزونکي ندي ورغلي. امریکا همداراز د پخوا په پرتله اوس د داسې کارونو ملاتړ کوي چې د پاکستان نه خوښیږي، لکه تیره اونۍ چې هند له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د یوې مرستندوی په توګه پراخه ونډه واخلي او امریکا یې ننګه وکړه. اکانومیست مجله لیکي، د دې په ځواب کې بیا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه نه ده منل.
اوردونکو، دا واز ما همکارا حسیبا شهید. او اوس هم یو بل مطلب درو، په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونه پلان لري چې راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان ختیځو سیمو ته ډېر سرتیري واستوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان جان ایلن د وال سټریټ جورنال سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې دي، او نوموړی وایي ختیځو سیمو ته د ډېرو بهرنیو ځواکونو د استولو هدف دا دی چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو له بریدونو څخه کابل په خطوګه خوندې کړي. د دې مرکه نور غټکی د اجمل ان په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې راتلونکي کال کې به څو کنډکه بهرني سرتیری د افغانستان ختیځ ته واستول شي. د امریکا په پوځي تشکیلاتو کې یو کنډک د زرو په شاوخوا کې سرتیری لري او د نړیوالو ځواکونو د قومندان له دې څرګندونو چې څو کنډکه د افغانستان ختیځ ته استول غواړي داسې ښکاري چې جنرال آلن د افغانستان ختیځ ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو د استولو نیت لري. نوموړي د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل دوی غواړي چې د کابل او د پاکستان د هغو سیمو ترمنځ چې د طالبانو خوندي ځالې پکې دي یو دفاعي ډال رامنځته کړي. د جان آلن په وینا په دې سره به د وسلوالو ډلو هغه پلانونه شنډ شي چې غواړي د کابل امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د امریکایي جنرال ویلي دا مهال اصلي هڅه دا هم ده چې د افغانستان په جنوب کې هم د خلکو خوندیتوب یقیني کړی شي. نوموړي د دې مرکې په دوام کې ویلي راتلونکي کال ته زمانه دا ده چې موږ خپل حضور د افغانستان په ختیځ کې پیاوړی کړو او په 2012 میلادي کال کې به د افغانستان ختیځ ته ځانګړې پاملرنه وکړو. د ناتو د امریکایي قومندان همدارنګ ویلي د هاغو درې ډیر سر امریکایي سرتیرو وتل چې په دې کال کې لا د مخه پیل شوې دي د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې به د افغانستان څخه د دې شمیر د 2000 امریکایي سرتیرو وتنه بشپړ شي. جنرال آلن په دې مرکه کې د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان رول ډیر مهم بللی خو ویلي دي د یو پوځي دی او د ټول صلاحیتونه د افغانستان د پولو دننه دي. نوموړي د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د وی پښتنې په ثواب کې ویلي چې د دې کړکیچ هوارې د اسلام آباد او واشنگتن او اسلام آباد او بروکسل ترمنځ د جوړ جاړي لاري ممکن دي. په افغانستان کې مخالف وسلوالو په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د جان آلن په اصلي اډي بریدونه وکړل او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وواژه. د څارونکو په باور خی همدا به د دې سبب شوی وي چې اوس نړیوال ځواکونه هڅه کوي د کابل خوندیتوب ته ډیر پام وکړي او د افغانستان له ختیځو سیمو څخه دې ښار ته د مخالف وسلوالو د ورتلو او بریدونو مخه ډپ کړي.
د امریکا یو ناتو ځواکونو کمانډان جان آلن د وال سټریټ ژورنال سره شوی مرکه غټکی مو د اجمل ان نوردل او سم یو رپورت لرو. په ایران د امریکا لخوا د پرکړل شو سعودي سفارتکار د وجنې له تورونو ورستو امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ د دې هیواد کانګرس ته وویل چې د ایران په مرکزی بانک د نوو او د لا سختو بندیزونو لپاره یې نړیوال کوششونه تیز کړي دي. د کانګرس غړو په عین وخت کې د ایران اټومي پروګرام د جوړې اندېښنې وړ وبللو. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون بچا راکوي.
د امریکا د ولسی جرګې د بهرنۍ چارو د کمیټې لخوا د ایران او شام په مسله جوړې استمایي غونډې ته د دې هیواد د خزانه وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن وویل د ایران پر ضد زموږ د تیرو وختونو د اقداماتو په نتیجه کې دغه هیواد د مهال لګن شمیر مالی او سوداګریز ستونزو سره مخ دی او دا چې د هغو بهرنۍ او بانکونو په شمیر کې چې غوښتل یې د ایران له مالی ادارو سره لیندین وکړي د پام وړ کمی راغلی دی. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه په خپل خاور شنکړي د ایرانی حکومت د تیرور پلان ته یو مضبوط جواب وایي، خاغلی کوهن پرون په پرلپسې دویم ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړه. نوموړي وویل د دې ادارې په نړیواله کچه کوششونه تیز کړي ترڅو ایرانی رژیم د لا ډیر اقتصادي فشار سره مخ
کړي.
زموږ هڅې روانې دي سو یو ګڼ اړخیزه ملاتړ ته وده ورکړو کوم چې زما په خیال د ایران د مرکزی بانک پر ضد اقدام کولو لپاره ډیر د ارزښت وړ وي. باید وویل شي د ایران د مرکزی بانک په شمول د دې هیواد زیاتره بانکونه د تیرو شلو کالو راهیسې د امریکا د پراخه بندیزونو ښکار دي چې ورسره د امریکا د ادارو او هم د دې د اتباعو لخوا هر رقم لیندین کېدل ناقانونه ګرځول شوی دي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند د ایران د مرکزی بانک په نخښه کېدل ښایي بهرني بانکونه د ایران د حکومتي لګښت بودیجه او هم یې د کرنسۍ استقرار تر اغیز لاندې راولي. د کانګرس غونډې ته په وینا کې په دې ایوان کې د مخالف ریپبلیکن ګوند غړي او د بهرنۍ چارو د کمیټې مشرې ایلیانا روس لیتنن بیا د ایران ترهګرو اهدافو ته په پام سره د دې رژیم په اټومي پروګرام اندېښنه وښوده چې ویل
Let me be blunt. This plan, murder for hire, must serve as a wake-up call.
پریکړه چې سپینې وایم دا په اجرت د وجلو پلان باید موږ د ایراني رژیم د پریکړې او ظرفیت په اړه بیدار کړي. کچره رژیم د امریکا دننه د بریټ په پلان جوړونه کې ځان خوندي احساسوي نو نو فکر وکړه چې د نیوکلیای وسلو لرلو په صورت کې به تیری سمره له رسوایه ډکول. د امریکا په ولسی جرګه کې له نیویارک ایالت څخه د حکومتي ډیموکریټ ګوندغړي ګیری اکرمن په ایران د اقتصادي فشار د لاسه واکولو خبرې سره په اتفاق کولو له حکومتي ادارو وغوښتل چې تکړه شي او د ایران بانکي سکتور خیر تکینوي، او که داسې نه وه نو د ده په خبره چې بیا د رژیم پر ضد له نورو لارو د لا زیات سخت اقدام کولو په چارو غور کېدی شي.
witnesses regarding Iran today is what's left.
یوازینی پښتنه چې زینن د ایران په حق لا د شاهدانو مخې تقدم هغه دا چې نور سپاتې دي، ځکه چې تر هغه چې تاسو را زیاتې وسیلې وي چې ایران یې په ډیپلوماټیکی، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فشار سیوا کولو لپاره وکاروي. موږ داسې یو موقعیت ته نږدې شوي چرته چې باید نور لارې چارې ولټول شي. د بیلابیلو دلیلونو په سبب زما په خیال موږ ټول به غواړو چې کولی شو له دغه انتخابه څنګه کړو. ایران بیا د راپورونو پر اساس په ان وخت کې د سعودي سفارتکار د وژلو امریکایي تورونه په کلکه رد کړي او وایي چې دا هسې د دروغو کیسې دي چې پترس کې امریکا غواړي په سیمه کې د ایران او سعودي عرب د اړیکو په خرابولو د خپلو او هم د اسرایلو له ګټو څخه دفاع وکړي. ایران دا هم ویل چې امریکا ورسره د دغه ورسته او تورونو په اړه هیڅ قسمه رابطه نه ده کړې، چې په ځواب کې د امریکا خارجه وزارت پرون د جمعې په ورځ تصدیق وکړ چې دوه ورځې مخکې له ایراني چارواکو سره لیدنې کړې دي.
دا هارون بچا چې تاسو ته رپورت باندې کوو، او په خبر پښتونخوا کې وخت شوه دی یو نیمه بجه، او حسیبه شهید هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا د بی پیلوټه مشکوکو الوتکو په دوو بریدونو کې چې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې شوي شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې نن د دوو چوټیانو یا رخصتیو باندې عمل پیل شوی دی، خو صوبو کې لا په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. په سند صوبه کې د سیلابونو له وجې د بې ځایه شویو کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې نن سهار په نړیوالو ځواکونو ډله ییز ځانمرګي برید شوی چې پکې پنځه واړه بریدکوونکي وژل شوي دي. د کندهار ولایت سپین بولدک سوالی کې ځان وژون کې چاودنې کې د مرجو لشمیره نه هوتا رسیدلې. امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. او د لیبیا ملي عبوري شورا وایي په سرحد ترابلس کې پرون د لرې کړی شوي مشر معمر قذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ په وسوالې نښتې کې درې کسان وژل شوي.
اردن کولن خبرونه مو د حسیبا شهید نو اوریدل. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نور یو شمېر رپورټونه او د لوبو یا سپورتس پروګرام هم لرو. خو لومړی وردو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړي، د دې اداریو غټ کې د سراج احمد نورو.
نن مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې مختلف موضوعات راغستې دي. جنگ ورځپاڼو خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان عسکري او سیاسي قیادت یو وار بیا په امریکا په ډاګه کړی دا چې د افغانستان د خاورې نه به په پاکستان نور حمله برداشت نه کړی شو، او د ترهګرو پر ضد روان عملیات مکمل کېدو پورې یو نوی محاس پرانستل نه غواړو، او موږ د امریکا سره د برابرۍ په بنیاد باندې تعلقات ساتل غواړو. ادارې لیکي چې د دې خبرې وروسته اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په خپل دریس کلک او ټینګ ودرېږي. ولی چې د دې ټولو معاملو شاته دا حقیقت دی چې امریکا کنن نوی نو سبا به د دې ځای لاړ شي، همونږ به دلته پاتې یو. نو باید چې حکومت داسې پالیسي جوړې کړي چې د خپل قومي مفاداتو تحفظ کې ورته نور ستونزې پیدا نه کړي. ایکسپریس ورځپاڼې هم خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ مارک گراسمن د زیارت په ورځ د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویسکیانی او وزیر خارجه هینا ربانی کر سره ملاقاتونه وکړل چې پکې په دواړو خیزه او د منطقي په صورتحال باندې خبرې اترې وکړې. ادارې لیکي چې د ریښتیا کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی وو، او دا ملاقاتونه د هغې تاو تریخوالی د راکمولو لپاره وو. ادارې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خجی، او هیله ده چې راتلونکي کې به هم د دواړو ملکونو ترمنځ داسې ښې اړیکې په نظر راشي. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې پکار ده چې امریکا د نورو غوښتنو په ځای د پاکستان افغانستان مجبورو ته هم وګوري او خپل رویه کې بدلون راولي، ځکه چې د امریکای پر رویه کې بدلون لګا بل با د دوه ملکونو تعلقاتو ته نور وده ترلاسه شي. نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې آج خپل اداري اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او متحد قومي مومنت ترمنځ په شوې لانجه باندې لیکلې ده. چې په ډان ورسپانه وایي چې چودري نثار علي خان هسې هم د خپل غصې او جذباتو لپاره مشهور دي، خو د اجلاس دوران باید چې دوه ډلو د صبر ناکار اغستی وي. اداري وایي چې دا سه اول ځل نه دی، بلکې یو کال کې په دویم ځل دواړو ګوندونو د یو بل خلاف داسې لهجه استعمال کړه چې ولس ورته حیران پاتې شوی دی. نواز لیگ یو طرف ته د ملک دویمه لویه پارټي ده، نو بل طرف ته متحده قومي مومنټ هم په بیا بیا د حکومت په پریښودو بیرته حکومت ته راغلي دي، او دا شان د دوی یو خپل اهمیت دی. نو په کار ده چې دواړه ډلې د خپل راتلونکي دپاره هره فیصله او هره خبره په سوچ کې وي. دغه شان آج ورځپاڼه هم وایي چې مخکې ورځو کې د دوه سیاسي ډلو غړو کومه ژبه استعمال کړې وه، هغه په هیڅ شان د قبلولو وړ نه ده، او د یو ګریجویټ اسمبلی د غړو په حیث دا ډېره غیر پارلماني رویه وه. باید چې دواړه ډلې د صبر او زغم نه کار واخلي او راتلونکي کې داسې پیښې او داسې خبرې مخې ته رانشي.
دا د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر چې تاسو ته د پاکستان د ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د مجلې فرن افیر مخاله لرو چې پکې راغلي دی امریکا په ښکارا د پاکستان د مرستې په دی وجه ستاینه کوي چې دغه هیواد دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي، ترګر نیسي او امریکا لره دا اجازه ورکوي چې د القاعده پر ضد جنگ لړکي ډرون بریدونه تیز کړي. بلخوا د ویبپاڼې اوپن ډیموکراسي په یو مقاله کې راغلي چې منځنی ایشیا د نسلي ناکراری او سغدریز اسلام پاله یاغیتوب لپاره شهرت خپل کړی دی. د دې دوه مقالو غټ کې څه داسې دي. د فرن افیر مجلې په یو مقاله کې راغلي د سیمه ایزو ګټو په رڼا کې امریکا اوس هم په دې عقیده ده چې د پاکستان سره د ملګرتیا له وجې دوی ته ځینې ګټې ترلاسه کیږي. امریکا په ښکاره د پاکستان د مرستې په دی وجه ستاینه کوي چې دغه هیواد دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي، ترګر نیسي او دوی لره دا اجازه ورکوي چې د القاعده پر ضد جنگ لړکي ډرون بریدونه تیز کړي. د امریکا حکومتي انتظامی دی په لور هم اشاره کړي چې په افغانستان کې دوی بغیر له دې جنگ نشي ګټلې تر څو پاکستان په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان رسولو لپاره لارې نه وي ورکړي. په افغانستان کې ناټو ته د سامان رسولو په لړ کې د متبادل لارو لپاره د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هغه ازبکي سیال اسلام کریموف ترمنځ خبرې اترې روانې دي، خو مقاله لیکونکي وایي باوجود د دې چې د امریکا کانګرس د ازبکستان د رژیم څخه هغه پوځي بندیزونه لرې کړي کوم چې پرې په 2008 کال کې لګیدلی وو، نو بیا هم که ازبکستان ناټو ته په سامان سوالو لړکې د پاکستان ځای نیسي نو لا به ډېر وخت لګي. همداراز ولسمشر اوباما انتظامی په دې هم نظر دی که هغوی پاکستان پرېږدي نو چین به بیا پاکستان سره ملګرتیا ته راوړاندې کیږي. مقاله کې راغلی د امریکا ولسمشر بارک اوباما څو وارې ویلي چې د پاکستان سره د اوږدې ملګرتیا وروسته اسلام آباد به اخر دا خبره ومني چې د پاکستان او امریکا دښمنان او ګټې یو دي. بلخوا د ویبپاڼې اوپن ډیموکراسي په یو مقاله کې راغلي دي چې منځنی ایشیا د نسلي ناکراری او سغدریز اسلام پاله یاغیتوب لپاره شهرت خپل کړی دی، خو دا شهرت تر ټولو مهم تاوتریخوالی ځپي. دا تاوتریخوالی د دې سیمو د زیاتره آبادۍ هغه هڅې دي چې له لارې یې دوی د هغو رژیمونو تر واک لاندې خپل ضروریات پوره کړي چې پر خپل ځان ویاړي چې واک لري، ځان لوی او غټ ثابتوي. د پخوانی شوروي اتحاد په لمن کې په پراته منځنی ایشیا کې د تاوتریخوالي ټکي سمدستي له سغدریزه اسلام پالي نسلي تناو او د دولتي فشار معنا سره سمون خوري. دا حیرانوونکی نه ده ځکه چې شوو پیښو د نړیوالو رسنیو او نړیوالو سازمانونو توجه دې سیمو ته واړوله.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,015 او 15,040 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاله په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
اردوګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او وزو افغانستان ته. افغان فلم جوړونکي وایي چې په کابل کې د ایران سفارت د یو بل افغاني فلم نندارې ته د وړاندې کولو مومانیت وکړ. د مدرسه په نوم دا فلم د یوې افغاني جنۍ د ژوند پاړه دی چې هیله لري زده کړې وکړي، خو د ایران د قوانینو او حالاتو لمخي اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې ترلاسه کړي. خو د چارو کارپوهان وایي چې دولت او افغان مدني او کلتوري ټولنې باید اجازه ورنه کړي چې د یو هیواد سفارت زمونږ د هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې راکوي.
د مدرسې په نوم دغه افغاني فلم چې د افغانستان لویدیز هرات ولایت او ایران سرحدي سیمو کې جوړ شوی په ایران کې د افغاني کډوالو سره د ایراني چارواکو بد چلند ښیي. ټاکل شوی و چې دا فلم د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په استقلال سکه نندارې ته وړاندې شي، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. اسد سکندر چې دا فلم یې جوړ کړی وایي چې دوی د فلم د ښودلو لپاره زیات میلمانه رابللي وو، خو اجازه ورنه کول شوه چې وښودل شي.
و ما په تلاشای زیاد کردم خواستم این فیلم افتتاح کنم، اما همیشه
ما ډیره هڅه وکړه او غوښتل مې چې دا فلم پرانیزم او هر وخت خندونه راته جوړ شوی. بلاخره مې پریکړه وکړه چې دا فلم په شخصي ډول وړاندې کړم او د استقلال لسې ته مې د دې فلم مینوال راغوښتي وو چې وی ګوري، او تیره ورځ زه پرې نه ښودل شوم. د ګلدا په نوم یوه ښځه چې ایرانۍ ده په استقلال لسې کې یوه مسؤله ده راته وویل چې په کابل کې د ایران سفارت او افغان فلم رئیس لخوا ورته هدایت شوی او نشي کولی چې دا فلم وښودل شي.
اونا برام گفتن که با هدایت سفارت ایران و همچنان رئیس افغان فلم من نمیتونم این فلم افتتاح کنم.
د مدرسې په نوم فلم جوړونکی اسد سکندر وایي چې افغان دولت باید د یو هیواد سفارت ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د ایران سفارت او د افغان فلم ریاست په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د افغان فلم رئیس انجینر عبداللطیف څو ورځې وړاندې د همسایه یا ګاونډي په نوم د یو بل افغاني فلم چې په داستان کې په ایران کې د افغان مهاجرو د سفید څنګ په نوم د یو کیمپ افغان مهاجر د ایراني پولیسو لخوا ځورول کیږي او بیا په ډزو ویشتل کیږي په بندیز لګولو سره ویلي و چې کیدای شي په دې سره د ایران او افغانستان هیوادونو اړیکې خراب شي. خو د سیاسي چارو کارپو او د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې افغان دولت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د ایران سفارت دې ته پرېنږدي چې زموږ هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي او زموږ په کلتوري فعالیتونو محدودیتونه ولګوي.
او چیرونو خو ده چې دا لاسوهنه ترندې بریده یا خو د افغانستان مدني ټولنه فرهنګي کړی ټول روښان فکران باید یو لاس شي او د دې پر ضد د داسې کړنو څخه پاتېچېرڅاند راپاڅېږي، او که داسې ونه کړي د دې هېواد فرهنګ د دې هېواد ارزښتونه او پخپله دغه هېواد نور په نشت.
باید ویل شي چې د مدرسې په نوم فلم 50 دقیقې دی چې د یوې افغان انجلۍ چې غواړي په ایران کې زده کړې وکړي، خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې موخې ته ورسیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو اوس هم وار رسیدلې ده د لوبو یا سپورتس پروګرام، او دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زمنګ همکار بوریوال کاکړ چمتو کوي. نو راځي چې دا وار په ګډه ورته غوښ شو دې پروګرام ته چې دا وار په دې پروګرام کې څه راوړي دي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبول اونیز خبرونه سره زابوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې د پاکستان د کرکټ بورډ نوې مشر ټاکل شوې، بیا به د تکړه قبایلی لوبغاړو ګلې او د چارواکو ډاډګره نه واوري. له هغه وروسته به له کوټې څخه د سیمیز لوبو حال درکو، او د خبرونې په پای کې به د بنو د سیمې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه هم درته وړاندې کړو. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونی لومړی رپورت ته. د پاکستان د کرکټ بورډ لپاره زکا اشرف نوې مشر ټاکل شوی دی. نوموړی دا وخت د پاکستان د زیري ترکیاتی بینک مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د مرکزی کمیټه غړی دی. زکا اشرف له هغه وروسته وټاکل شو چې د پخوانی مشر اعجاز بټ درې کلنه دوره د اکتوبر پر اتمه نیټه پای ته ورسیده. د پاکستان د کرکټ له پخوانی نومیالي لوبغاړي حنیف محمد څخه مې وپوښتل چې د کرکټ بورډ د مشرۍ لپاره کرکټر ضروری دی او که نور کسان هم کولای شي. نو هغه وویل
کرکټر
وی او که کرکټر نه وي هم پخوا هم داسې کسان وو چې کرکټران نه و خو هغوی په ډېره ښه توګه د کرکټ بورډ چارې پرمخ بیولې وې لکه علي عباسي، توقیر ضیا او شهریار خان. نو دې ټولو په ښه توګه کار کاوه خو داسې جګړې په بورډ کې نه دي سوي. نو زه نه پوهیږم چې اوس دا کس راغلی دی. زما خو هیله ده چې هر څوک راځي نو هغه به دا هڅه کوي چې د بورډ حالات چې څومره خراب دي هغه سم کړي.
د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی حنیف محمد وو چې د کرکټ بورډ د مشرۍ په اړه خبرې کولې.
د قبایلی سیمو د هاکی لوبډلې ته په لومړي ځل دا اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان په کچه په لوبو کې برخه واخلي. دې لوبډلې د اسانتیاو پر نشتوالي سربیره د اسلام آباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دې لوبغاړو د خپلو ستونزو په اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان ته داسې وویل.
زما تعلق د جمرو سره دی. دې مونږ ډېر شکر گزار یو چې مونږ ته اشاره کړل، مونږ ته موقع ملو کړ چې مونږ مخکې رالو. زمونږ فرست ټایم دی. زمونږ سیمه ته زمونږ سہولت ورکړي، د سپورټس ټورنمنټونه راوړي، ګراوندونه راوړي، ټیم مونږ سره مدد وکړي. نو ان شاء الله زمونږ سیمه کې به ډېر امن راشي او مونږ ډېر امن پسند خلک یو. مونږ دا نه طالبان ساتو، نه دا وسلې مسلې، دا غم زمونږ کره نشته دی.
پاټا کې حالات خراب دي، بیا هم دا لکان په داسې خراب حالاتو کې دوه ګراوندونه لراوځي او بیا هم پریکټس کوي. لکه سپورټس لږ توجور کی چالکانو مائنڈ دے منفی اثرات نہ وڑی او سپورٹس طرف تا غشی دو لگا سپورٹس لروز نو دو به هر قسم ما منفی اثرات او منفی کرون نہ دو با ذہن به وڑو زکا چ سپورٹس یو خو دس شای چ یو غا امن پیغام مر کی او بل صحت ته پارم سپورٹ ډیر زیات ضروری دی.
خو زمون آل د چکم دے اتن گراوند شتا نور سا فیسلٹی شتا چ مون سم کو آل تا خپل خرچه کو سٹیکن زان خپل لو ور دین زان خپل جوړو بالم زان خپل لو گراوند خاصم نشتا دے مون کو دا کان
د قبایلی لوبغاړو ګیلې مو اورېدې. په دې اړه شبیر احمد جان د خیبر پښتونخوا د لوبو له وزیر سید عاقل شاه څخه پوښتلې. نو هغه وایي
پته کرن زیات ہو شو کوم ٹیلنٹ په فاٹا کې موجود ہو اگر ضائع کیا تھا اس دن ضائع کی گی نہ اس فاٹا جی دے پاکستان پا مین سپورٹس سٹریم لائن کے راگا بل کال چیتے پا نیشنل گیمز کے ساتھ لی اور پرنیشنل گیمز کے چیتے سوک دی میڈل وینرز دی اگر تب مختلف ڈپارٹمنٹس کے نوکریانے پر ملائی ہوئی گی پولیس کے ایئر فورس کے نیوی کے آرمی کے دی اخبل کیمپ چیتی پا اسلام آباد کے لگی زکا چیتے سرا گراؤنڈ نشتے دی کہنے نو اس رو رو چیتے ورطا گراؤنڈ میں لاؤ شی یو گراؤنڈ کرمو کے دا یو پا چنا
ایران
کې د اوبو د لوبي کنوینګ په آسیایي چمپیئن شپ کې د پاکستان کامی کنوینګ ټیم ایران ته روانه شو. په کامی لوبډله کې سلور لوبغاړي محمد ابوبکر دورانی، شعیب خلجای، فرحان الله کاکړ او محمد یوسف شامل دي او سلور سره د بلوچستان صوبې سره تعلق لري. بل مهمه خبره دا چې د دې لوبډلې منیجر حیات الله دورانی هم د یاد شوي صوبې سره اړه لري. یاد دې وي چې کنوینګ د اوبو یو ځانګړې لوبه ده چې د کشتۍ په ذریعه ترسره کیږي. په مسلم باغ کې ټول بلوچستان کرکټ ټورنمنټ د هیواد کلب کوټي په بریالیتوب او پای ته ورسېدې. پایلو به د هیواد کلب کوټي او سوپر ینګ کلب مسلم باغ ترمنځ وسوه. هیواد کلب اول پچا یا ټاس وګاټه او اول یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو شپاړس اورو کې یو سل څلور څلوېښت رنزه جوړ کړل. په ځواب کې د سوپر ینګ کلب ټول ټیم پر یو سل اتوویشت رنزه وسوځېدې. دغه رنګه هیواد کلب کوټي لوبه او ټورنمنټ په شپاړس رنزه پر خپل نامه کړل. د ګټونکو ټیم له اړخه شیر علي ته په غوره لوبه کولو د لوبي تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه اعلان شوه. په کوټه کې د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن له اړخه د کوټي پر کچه د بیډمنټن او ټیبل ټینس ټورنامنٹ ترسره شو. په ټورنامنٹ کې د کوټي د بیلابیلو کالجانو زده کوونکو لوبغاړو برخه واخیسته. تامیرنو کالج دواړه د بیډمنټن او ټیبل ټینس ټورنامنٹونه وګټل او جایزې پر خپل نامه کړې. په کوټه کې ټول بلوچستان این بی پی فوټبال ټورنامنٹ په لړ کې دوی خوندوري لوبي وشوې. اوله لوبه د وابډا ترمل کلب کوټي او خوشحال کلب مسلم باغ ترمنځ وشو. له خوندوري مقابله وروسته وابډا ترمل کلب لوبه د یو په مقابل کې په درې ګول وګټله. دویمه لوبه د شهید اد محمد نوتیزی کلب او پرنس کلب لورلای ترمنځ وشوه. له سختې مقابله وروسته پرنس کلب لورلای لوبه د یو په مقابل کې په دوه ګول وګټله. او په چمن کې اتم پاکستان پریمیر لیگ فوټبال ټورنمنٹ په لړ کې د مسلم کلب چمن او بلوچستان پولیس ترمز یو خوندوره لوبه وشوه. له خوندوري مقابله وروسته مسلم کلب چمن لوبه د یو په مقابل کې په درې ګول وګټله.
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې تاسو ته د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو په اړه ریپورت وړاندې کاو. اوس لجمن سرسم د خبرونې په پای کې د بونو په سیمه کې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مې د یادې سوي سیمې د لوبو له کوارډینیټر ریاض خان سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ورڅخه وپوښتل چې بونو په کوم لوبو کې نوم لري. نو ریاض خان وایي
بنو تا سکول آف ہاکی ہوئی بلتا ہاکی یو ڈیر پخوانے گیم دے ہموں نیشنل سطح باندھے انٹرنیشنل سطح باندھے ڈیر گڑ گڑ نمونہ پیدا کری تھی جیسے کہ قاضی محب رشید جونیئر بریگیڈیئر حمیدی سعید خان ناصر خان ڈیر گڑ گڑ نمونہ جی داغا پاکستان کیپٹنس پاتی شوی تھی آگے سر سر دلتا دا والی بال کا پلیئر تھی اور پاکستان لیول باندھے انٹرنیشنل سطح باندھے پاکستان پلیئر دلتا پیدا شوی تھی جیسے کہ حبیب خان اسرار خان تو بلا نمونہ دی جگہ پاکستان نمائندگی کرے گا. آگے سر سر کرکٹ کے زمونگا اس پاکستان کرکٹ بورڈ کے زمونگا یو ذاکر خان نم ڈائریکٹر آپریشن ڈومیسٹک کرکٹ آپریشن دے اگر زمونگ دبن نے تعلق ساتھی اور پاکستان ٹیم کے داغ عیسا ہوا پاکستان ٹیم ممبر ہوا گا اور پریجن سطح باندھے زما تقریباً اس پانچ چھ کسان ایپٹ آباد ریجن کے گیم گئی. آگے سر سر مونگا پاکستان کی یو نوے گیم اور شروع ہوئے چاہے تھے چپ بال وائی چپ بال کے مونگا دبنو ٹیم سے کم دے اگر نیشنل چیمپئن شپ پارا اس رنجر خان تا روان دے اور ہل لڑو تو ان شاء اللہ بدے ٹاپ پوزیشن کے راضی دے سر سرا اس نیشنل کبڈی چیمپئن شپ بنو کے ٹکرے شوے دے اور انکری باغا بنو کے ان شاء اللہ کبڈی ٹورنامنٹ کی گی. بیس بال پکشتے دے اور اسکواش پکشتے دے رمنگا تو اسکواش پستا کے ہمنگ جونیئر انڈر فورٹین و پلیئر امیر اطلاع سے کم ہوں آگا ورلڈ کے فٹا پوزیشن باندھ رہا لے تو بنو کی ہر قسم گیم پہ کم دے گا ان شاء اللہ کی
کہ دا ہاکی پاڑا لمبڑے خبریو کو چی ہاکی دومری نمونہ ہم پیدا کری دی شش لوبغاڑی ہم پیدا کری دی پاکستان لپارا تاسو پا بنو کی دا ہاکی دا لوبی لپارا پر آسانتیا او چا نظر واچوئے تاسو والتا چا آسانتیا او لرے گراؤنڈ لرے اکیڈمی لرے دا روزن لپارا یا تربیت لپارا او نور چا آسانتیا او لرے
بنو کے دا پی ایچ ایف طرف یو اکیڈمی ساتھ کھڑے شوئے دا آگا تقریباً پاکستان کے تقریباً 12-13 اکیڈمی دی جاگے کے بنو کے ہم یو اکیڈمی دا آگے کے زمان کوچز دی احسان اللہ چکم انٹرنیشنل پلیئر دی بنو آگا آگے کوچ دی آگے سارا نیشنل سطح بانے چکم یونس دی سارا بل پلیئر دی آگا آگے کوچ دی آگے سارا سارا زمان یو بل انٹرنیشنل پلیئر سبزار علی خان آگا ہم دل سارا کوچ دی آگا دا پی ایچ ایف طرف دلتا اکیڈمی سبسکرپشن آگے کے آگے پریکٹس پر کئی اسٹوڈینٹس لا آگے کے انڈر 14 انڈر 16 پلیئر او زما د بنو تقریباً 13 کسان صبح انڈر 16 ٹیم دا پارا شوی دی کہ آگے باپ پشاور کے دا پاکستان انڈر 16 سے کم چیمپئن شپ تھے آگے کے بزما دا بنو پلیئر سے کم جائی تاخلی آگے سر سر آمنگا پا بنو کے اسٹرو ٹرف سے وہ اسٹرو ٹرف سے کم دے آگا یو تجربہ ہوں دا شو پا بنو کے اسٹرو ٹرف یہ خورکڑے ہو پاگے تکم بیس جوڑ کرے ہو اگے مٹ جوڑ کرے ہو پھر آگا پی ایچ ایف ورتا ہوا ہے یا تکم سرکار دا کسان دی اگوی دا تجرباتی بیس بنے دا سیس کرے ہو تیمونگا دا بیس مٹ میں جوڑ کو ایدا با کامیابی ہو کرنا بے کرنا دا اگے پو وجہ باندے زمانگ پو اسٹوٹاف باندے مٹ راگل برا اور دیر زیادہ خٹا جوڑ شوئے دا کہ اگے کے دا پلیئرز پارا دیر زیادہ تکلیف تھی اور دیر پلیئرز تک زرفیشی اکثر دے دا پارا فیڈرل گورنمنٹ یو پیکیج جمع کرے ہو سے بنو کے بعد قاضی محب ہاکی اسٹیڈیم اور توئی کہ آگے کے بمنگا اسٹوٹراف ریلی ہو رہی ہو انہوں نے ماں پر ٹی وی باندھ کر جی آگا فنڈ فیڈرل گورنمنٹ آگے تور نہ صبح تھا اور زمنگا قاضی محب ہاکی اسٹیڈیم سے کم ٹرف آگا پر التوا کرا گئے منگ بدا مطلب مشال ریڈیو کو ذریعہ سراؤ کو کہ فیڈرل گورنمنٹ تھا منگا دا چکم اسٹوٹراف شو دا قاضی محب ہاکی اسٹیڈیم دا پارا کہ آگا منگ تبدیل کی بولے کہ بنو دا ہاکی پر آگا باندھے یہ وٹ نوم دے او په پاکستان کې د ګوجر نه بس ما د بنو د کوم پلیئر دی په ټوله دنیا کې مشهور دی.
دا راته وایي چې د هکې ترڅنګ نورې چې کومې لوبې کېږي هغه څه اسانتیاوې لري، هغوی میدانونه لري یا حکومت ورسره مرستې کوي یا لوبغاړي په خپله دومره وس لري توان لري چې دا لوبه پر مخ بوځي؟
په بنو کې ما تاسو وویل چې والیبال ډېر زیات کېږي په کلو کې اکثر، او په کلو کې لوکل ګراؤنډ دي، هر چا خپل خپل پټو کې ځان له ګراؤنډ جوړ کړی. خو تیر ګورمنټ کې چې کم کې دورانی صاحب چیف منسٹر وو هغوی په بنو کې جمنازیم جوړ کړی دی او ډېر نیشنل سطح باندې چې زمونږ په صبح کې پشاور نفس یو غټ جمنازیم په بنو کې جوړ شوی دی. هغې کې انډور والیبال هم کېږي، هغې کې انډور بیډمنټن هم کېږي، هغې لپاره یو نیشنل سطح باندې زمونږ لپاره یو ګراؤنډ شته دی. والیبال چې کوم دی هغه پکې کېږي. اوس هم د 15 اکتوبر نه زمونږ د اسکول ټورنمنټ شروع کېږي، هغه به والیبال چې کوم دی په جمنازیم کې دننه کېږي. او هغه سه موږ سره چې کوم سپورټس افسر دی، ډیسټریکټ سپورټس افسر انور رشید خان، دا غنوم دی هغه مو سره ډیر زیات کوآپریشن دی، او هغه هر وخت موږ ته دا راته دا ګراوند ټیکم دی مو هيا کړی دی. هغه سره سره فوټبال ټیکم دی، فوټبال موږ ته دورانی ته ټیکم چې فرستر موږ ته یو سټډی جوړ کړی دی سپورټس کمپلیکس په نوم باندې، چې هغه کې د فوټبال لپاره یو نېشنل سطح ګراوند دی او په هغه کې دوه پیرې نېشنل چمپیونشپ هم د فوټبال شوی دی. او بنو کې فوټبال نېشنل سطح باندې سید الله نامی پلیئر پیدا کړی دی. اوس هم په پاکستان جونیئر کې زما دوه پلیئر زما د سکول پلیئر دي، هغه په انډر 14 کې ایران مخال کې دوره کړې و، انیس سطح باندې پلیئر موږ راغلي فوټبال کې.
څومره لوبغاړي به ستاسو په نظر یا ستاسو معلومات لمخې په دې ټولو لوبو کې برخه اخلي په بنو کې؟
په دې کې دي په سوونو پلیئر دي، صرف په هاکی کې زما تاسو وایي چې هاکی کارل ته سکول اف هاکی دي ته وایي کنه، په هاکی کې په سوونو پلیئر دي. په والیبال کې هته شمار نشي کولای ولې چې په کلو کې په هر کلی کې پہاڑے کے تو دیہاتوں کی دا گیم کی گی. آگے سرا سرا ماتا سو باسکٹ بال وان نو مانا باسکٹ بال زمنگا سے یہ گیم دے زمنگا باسکٹ بال کورٹ ہاکی اسٹیڈیم سرا متصل زمنگا باسکٹ بال کورٹ ہے اور آگے کے تقریباً یو ات کلبنا یہ ہر کلب کے 12 نہ 14 پورے پلیئرز بھی دا الت گیم کے ریگولر راضی التا پریکٹس کی اور پاکستان ورک ڈے د پاکستان نور ټیکم ډپارټمنټ دی لکه بینکسل هغه کې زما د پلیئر د بونو پلیئر ټیکم دی هغه گیم کوي.
آیا د پاکستان د حکومت لخوا یا د صوبایي حکومت لخوا یا د مرکزی حکومت لخوا له بونو سره دومره مرستې کیږي د لوبو په ډګر کې چې څومره پکار دي؟
ما بونو سیمه زونه غړ غړ نمونه پیدا کړی دي، خو د افسوس سره وایم چې مرکز نه یا د صوبې نه هغه چې کوم فیسیلیټیز دوی هډ کوارټرز ته ورکوي یا نورو ڈسٹرکٹ تور کئی آگا بنو سر نشتا لیکن بتا سجیو ان کی کرکٹ کے منگ سر اسٹیڈیم نشتا رہے منگ تک کرکٹ اسٹیڈیم شیو ہے خوب نم باندھے اسٹیڈیم صرف ازمکہ دا آگے کی نور تقریباً 5 سال شو یہ منگ تو صرف ازمکہ اگر شیو ہے اور نور پاگا بن سے انویسٹمنٹ نہ دے شو ہے نہ پاگے کے نیشنل سطح پیچ سر ہے نہ پکے نور سدا سے اکویپمنٹ سر دی یہ منگا پلیئر پاگے باندھے گیم رکی.
آیا په بونو کې پخوانی لوبي کې دی یا سیمیزي علاقائی لوبي چورته وای هغه اوس کیږي کنه؟
جی بالکل، هغه ما تاسو ویل چې کبډی څنګه یو روایتي کھیل هغه اوس الحمدلله په بونو کې ډیر پپک باندې دی او په بونو کې یو دوه پیر نیشنل سطح باندې دا گیم شو او اوس بیا انکری په دې اکتوبر میاشت کې په 24-25 کې ماشال نیشنل چمپیونشپ دلته ټاکل شوې ده او هغه کې موږ سره منډان پارک ورته وای هغه کې د کبډی سټیډیم جوړ شوی ده باقاعده تو التا پلیئر راځي د ټول پاکستان نه او التا پر ټورنمنټ کې حصہ اخلي. د سره سره نور چې کم داسي لاکي کې نه لاکي ګیند د کرسته کشي بوا او لا نور داسي ګمونه بو اغم کیږي
چې کله دلته حالات خراب ونو د دیلو باندې څه اثر چولې وکنه؟
اثر چولې خو مونږ خپل کوششونه جاري او هغه وجه دغه دا چې نن الحمدلله بنو سیمه چې کومه ډیره پرمنده او ځوانان چې کم دي اگین طرف ته مایل دي او غلط سټریټنه چې کوم الحمدلله هغه بچ
لوبی چی دی یا سپورٹس چی دی د امن پر اوستلو کی د ځوانانو د امن لور ته د حسولو کی څه رول لوبولای وو چې تاسو کومه لزلې کوله؟
الحمدلله ډیر غټ رول دی ولی چې حالات به خراب وو او پلیئرز به په ګراوند کې وو نو چې کوم زمونږ خوف او هغه علاقه کې خوف وو زمونږ خلک ګیم طرف ته راوستل او د هغه ذهن مې هغه خوف درې کولو کوشش کوو او مونږ چې کوم یو ځوان دی او هغه سره سره چې کوم نور خلک وو هغه هم دې طرف ته ما راوستل چې زمونږ علاقه چې کومه پوره منده مونږ په دې خبرو کې نه یو مونږ د امن پیغام خورو او د سپورټس په وجه باندې خور کوو.
په بنو کې د لوب د پرمختګ لپاره کارکونکو ریاض خان و چې تاسو یې له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې خبري اوریدي. درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د لوب داونی زخبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
یو ورځی او سهرا کی پخکارو یو گلاب میں بلا رولد پڑکید خیست خندہ یو رزی یو سہرا کی پخکاروں سیبان رکد زلفو د جانان نه د چانیاز بینی